د ژوند رنگونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو اسمت ساروانیم د ژوند رنگونو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې د مځکې لاندې اوبو په اړه خبرې کوو. په هغو هیوادونو کې چې ورښتونه ډیر هم کیږي، د دې لپاره چې سړکونه او پیاده روانه پاخه شوي، دې ته توجه ډیره کیږي چې تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه نشي او تر وسه وسه هڅه کوي چې د مځکې لاندې اوبو څخه زیات کار وانخلي. خو زموږ په هیواد کې په ځانګړي ډول په وروستیو څو لسیزو کې نه یوازې دا چې د پخوا په پرتله ورښتونه کم شوي، بلکې د مځکې لاندې اوبو کارول زیات شوي دي. په ډیرو ځایونو کې خلکو ژور څاګان جوړ کړي او په لمریزه انرژي په بدریغه ډول اوبه راباسي. له دې کبله په ډیرو ځایونو کې کاریزونه له منځه تللي او کال په کال د مځکې لاندې اوبو سطحه ټیټه نورم ټیټی شي. په روانه خبرونه کې د دې کار پر عواقبو له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې کوو او د غراس په دې غږیږو چې څرنګه له اوبو داسې استفاده وکړو چې ضایعات کم شي، مځکې ته لږ خطر پیش کړو او د چاک او بوټو چاره هم پرې وکړو. زموږ د دې خبرونې مېلمانه دي ښاغلی محمد عاصم مایر چې د جرمني په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت څېړونکی دی، همداراز د اوبو د مدیریت انجینیر وحیدالله صادقي. دواړو درنو مېلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی ښاغلی مایر، د مځکې لاندې اوبو څخه زیاته استفاده څه تاوانونه لري؟
ډېره مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. مهمه پوښتنه ده او هغه دا چې د ځمکې لاندې څخه اوبه باید هغه مهال داسې دي لکه سپما حساب یا زیرمه شوې پیسې، او د زیرمه شوې پیسو څخه استفاده هغه وخت کېږي چې نورې لارې په چا باندې ودرېږي. نو په همدې ترتیب باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه هم هغه مهال استفاده کېږي چې سطحي اوبو څخه کارول ناممکن شوي وي، بیا هم د وچکالۍ یو نورو سخت شرایط وي. خو متاسفانه که موږ او تاسو ګورو اوس وضعیت کې په هر حال کې، یعنی په نورمال وضعیت کې هم د سطحي اوبو څخه د استفادې په ځای باندې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده ډېره شوې، او دا د دې لامل کېږي چې د ځمکې لاندې د اوبو زیرمې چې هغه هم محدودې دي زر ټیټې شي او ورو ورو دا له منځه لاړ شي. دې زیانونه نورم ډیر دي، ځکه هغه زیرمې چې د ځمکې لاندې موقعیت لري که چیرې خدای نه خواسته دا یو لري وچې شي، او د دغه خلاو یا د تخو تشو د لکابله چې هلته رامنځته کېږي د ځمکه نشست کوي یا کینی. موږ په تېر کې په غزني همدارنګه که ورته وګورو کجکي نه پورته او د کندهار دغه ځایو کې ځینې داسې راپورونه درلودل چې ځمکه ناسته ده یا د ځمکې نشست تر نورمال هغو ډیر دی. نو یو ار چې دغه ځمکه کېناستله بیا هغه زیرمې چې خالي ځایونه وو د اوبو د ساتلو دپاره هغه هم د تل لپاره له منځه ځي. یعنې دغه ځمکه هغه طبقات یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا هم له لاسه ورکوي، چې همدې کبله د ځمکې لاندې د اوبو د کارونې لپاره باید ډیر پام وشي تر څو نه یوازې په ښه توګه هغه وکارول شي بلکې د تلپاتې والی لپاره هم کار وشي، او نه دا چې هغه د تل لپاره دغه سرچینې وچې کړای شي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کور ودان. ښاغلی صادقي، ځینې داسې کسان شته چې که اودس کوي یا هم ممکن لاس مینځي واټر پمپ ورته چالانه کېدی شي په یو لیتر دې د چاره وشي، خو ممکن په دې شکل سره دی لاس لیتر اوبه ضایع کړي. د دغو خلکو لپاره ستاسو لارښوونه څه ده چې څه وکړي چې اوبه کمې مصرف کړي او اوبه ډېرې ضایع نه کړي؟
سلامونه چاروان صاحب تاسو ته او تاسو ښاغلي میلما اوریدونکو ته. رښتیا هم که تاسو وګورئ د افغانستان د اوبو زیرمې، اگر چې خلک فکر کړي چې دا وافرې دي، خو دا یو ناسمه اټکل دی. زموږ تاسې هات دوه هیوادونو کې شمیرل کیږي چې واټر سټرس ریجن یادیږي چې د اوبو د کموالي سره هغه مخ دي، او په زمن کې زموږ د استفادې وړ او یا فیصده اوبه د زیرزمینی اوبو څخه کم کیږي. او په عموم کې زموږ یوازې صرف 1.5% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري. کوم موضوع ته چې تاسو اشاره وکړه، علت یې دا دی چې په افغانستان کې د واټر سپلای منظم سیستمونه نشته دي چې د اوبو څخه هغه استفاده یا ریګولیټری شکل باندې رامنځته کړي یا تنظیم کړي. نو اکثره وخت چې خلکو د اوبو نه استفاده کوي، چې دوی پمپونه استفاده کوي یا هم نور چارې، په دې شکل باندې دوی اوبه ضایع کوي. نو مهمه دا ده چې په اول کې خو د اوبو لپاره منظم سیستم ایجاد شي، که چېرته دوی د اوبو نه په کور کې په شکل دی بغیر د مرکزي سیستم نه استفاده کوي، مهم دا ده چې دوی کور کې یو د اوبو ذخیرې لپاره ټانکۍ ولري او د اوبو څخه بیا نلونه دوی ایجاد کړي چې د اوبو څخه به دوی کولی شي د اوبو مصرف کنټرول منظم کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. او تاسو ویل چې د اوبو د توزیع سیستم په کار دی چې اشاره مو نلونو ته ده، یادونه مو هم د نلونو وکړه. حتی په ډېرو هیوادونو کې چې دا نلونه هم شته، په هغې کې هم بیا د سپما نوي طریقې ایجاد کړي دي چې اوبه ډېرې کمې مصرف شي. ښاغلی مایر، څنګه کولی شو چې د مځکې لاندې اوبو اندازه زیاته کړو؟ داسې لارې هم شته؟
دقیقا دغه ته به راشم. زه غواړم یو شی اضافه کړم چې د اوبو استفاده او ضایع کول په دې خاطر ډېر دي چې یو سیستم نشته د اوبو د کارونې او د ګټه اخیستنې دپاره. یعنی په نورو ځایونو کې د اوبو دپاره یو منظم سیستمونه دي چې یو ځای راایستل کېږي، هغه بیا تصفیه کېږي او بیا توزیع کېږي. خو په افغانستان باندې هیوادونو کې چې قوانین درست او صحیح نه دي جوړ شوي، تطبیق یې هم ستونزمن دی او د خلکو د پوهې کې ظرفیت هم ټیټ دی. نو دا خلا د دې لپاره رامنځته شوی چې خلک په خپل سر د ځمکې لاندې د اوبو څخه کار واخلي او ډېرې ضایعات کړي. ضایعات هم تقریبا نه یوازې ځکه کوم مثال چې تاسو ورکړ، په هغه ډول کېږي چې د یو عادي کار دپاره واټر پمپ لګول کېږي او استفاده اوبه استخراج کېږي، بلکې تر ټولو ډېر ضایعات چې ورکول کېږي هغه په کرنه کې دغه اوبو کارول دي چې هغه هم د کرنې یا د خړوبولو هغه طریقې دي چې موږ ورته د ویالې سیستم یا همداسې ټول پټي ډکې وي د اوبو څخه. نو دوه ډوله استفادې موږ لرو، یو دا چې په کرنه کې د استفاده ده او بل داخلي مصرف دی. که دا دواړه سره پرتله کړو، داخلي مصرف ډېرې لږ اوبه مصرفوي د کرنې پرتله باندې. نو اصلي ضایعاتو ته که موږ پام هم کوو، باید نه یوازې دا چې په ټوله د افغانستان په سطحه باندې، باید موږ تر ډېره فوکس هغه وي چې په کرنه کې دغه اوبو د ضایعاتو مخنیوی وشي، یعنی هغه لارې چارې عملي شي چې لږ اوبه کارول کېږي. دوهم، په ښاري سیمو کې چې هلته نفوس ډېر دی او د اوبو اړتیا هم هلته زیاته ده، نو هغه سیمو کې دې بیا هغه لارو چارو باندې تمرکز وشي چې هغه په کورنیو چارو کې لږ اوبه مصرفوي. لکه تاسو چې کوم مثال ورته ورکړ، چې د عادي اوداسا او نور کار اخیستنو دپاره باید واټر پمپ ونه لګول شي. دا یوازې په ښارونو کې دقیقا، مثلا د کابل ښار، کندهار ښار، په لوی ښارونو کې باندې نه دی فوکس، هدف نه دی. یعنی دغه ښارونو شاوخوا او د دې ښارونو څخه پورتنۍ برخه چې لکه مثلا پغمان شو، میدان وردګ شو، همدارنګه د دغه ښارونو پورتنۍ برخه چې هغه د اوبو د تأمین سرچینې دي، یعنی همغه برخې دي چې هلته ورښتونه کېږي، ځمکې ته اوبه جذب کېږي او هغه بیا ښارونو ته راځي. که چېرته هغه اوبه په هماغو سیمو کې استخراج شي، نو بیا ښارونو ته اوبه نه پاتې کېږي. د ځمکې لاندې اوبو د چارج دپاره یا د هغوی د ژوندي ساتلو دپاره ډېرې طریقې شته. یو خو دا چې هغه په طبیعي ډول باندې دي. مثلا پخوا واورې ډېرې ورېدلې او د واورې به په ځمکه باندې ډېر مهال پاتې کېدله. دغه واورې ولې کېدلې؟ اوبه یې مستقیما ځمکې ته جذبېدلې، تر ډېره فیصدي ځمکې ته جذبېدله او لږ فیصدي یې بهېدله. اوس چې د اقلیمي بدلون له کبله هوا ته ناسته یوه درجه دوه درجې توده شوې، دغه واورې ورښتې په بارانونو باندې اړولی او بارانونه په ځمکه باندې نه پاتې کېږي، هغه بهېږي. له همدې کبله د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې کچه هم کمه شوې ده. بل علت دا دی چې د دغه اوبو د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې لپاره بیا د اوبو د مدیریت لارې چارې ډېر منظم سپارښتنې ورته لري. او هغه دا چې که چېرې د سیلابونه کنټرول شي یا مثلا بندونه ورته جوړ شي چې هغه په دریو کچو کې دي، لوی دي، متوسط دي او کوچني اقدامات دي، دغه اقدامات که ترسره شي دغه اوبه بېرته ساتل کېدای شي. لکه د واوره د جبران ختاری په پر ځای باندې یا مثلا کمپنسیشن شو ته پنګسي کې وي هغه په ځای باندې کولای شي کوچنی باندونه جوړ شي تر څو د غوبه په سیمه کې وساتل شي او هغه مکه ته چارج شي. نو دغه اقدامات هم په لوی مقیاس باندې وي یا مثلا لوی باندونه وي چې یو خو میگا سکیل پروجیکټ ورته وي چې لوی باندونه دي دغه څخه متوسط باندونه مثلا 10 متره نه 15 متره لدې ښه کوم نور اقدامات دا دي چې د سیندونو په خواو کې لوی لوی حوضونه یا ځایونه جوړ شي تر څو دغه یا په هغه ځای کې چې د اوبه بهیږي چې د اوبه هلته ورته هدایت شي او هغه ډنډ شي دغه اوبه بیا ځمکې ته چارج شي. د دې تر څنګ نورې بیا کوچني مقیاس باندې اقدامات مثلا لکه د ویالو جوړول په غرونو کې او په نورو دښتو ځایونو کې تر څو دغه اوبه وساتي او هغه ورو ورو ځمکې ته چارج شي. خو موږ او تاسو باید وګورو چې کوم توپیر شي د واورې څخه باران باندې په بدلون کې راغلی ده د افغانستان ټوله سیمه تقریبا راګزمنه کوي. یا مثلا په ډیرو سره کې دا توپیر لیدل شوی. نو په همدغه عمره کچه باندې د دغه اقداماتو عملي کول هم اړین دي تر څو هغه کچه وبه جبران شي تر څو چې د واورې له کبله ځمکې ته تغذیه کېدلی. زما مطلب دا دی چې کچېر خلک خپل کورونه ته نږدې سیمو کې ویالې جوړې کې داخله دا یو ښه اقدام دی خو هغه څه نشي جبران اوله چې په خوا دغه وبه تغذیه کېدلی. نو د ما هدف هم دا دی چې په لرو سیمو کې لږ نورو غرنیو سیمو ته باید امکانات ورته برابر شي تر څو خلک هلته لاړ شي دغه اقدامات پلي کړي ویالې جوړې کړي کوچني کوچني بندونه جوړ کړي تر څو په لویه پیمانه وبه ته زیرمه شي پاتې شي او دا بیا ځمکې ته چار شي. دغه اقداماتو په ترسره کولو سره کېدای شي په کلیوالو سیمو کې البته ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. په ښارونو کې بیا نور اقدامات هم شته چې خپله د صدقې صاحب هم وڅېړنه په دواړه کړې ده. هلته هم ځینې داسې میکانیزمونه او لارې چارې شته چې لږ سیمه لږ مساحت غواړي او هغه په ترڅ کې د بامونو د نورو پارکونو د موټرو د پارکینګ د نورو پخو سیمو اوبه په مسؤول ډول ځمکې ته هدایت کېږي او هغه د ځمکې لاندې اوبو د تغذیه کېږي چې
بله انجینیر صاحب په دې اړه نظر څرګند کړي. خو تر دې مخکې یو اوریدونکی لرو چې ډیر منتظر پاته دی ور بشو دته چې څه پوښتنه لري یا نظر مهرباني کوي. زابلای صاحب
السلام علیکم. نبی الله زابلای د زابل لارغنداب او شیګان کلی نه خبرې کوم.
سلامت اوسې مهرباني.
مننه کوم میلمنو محترم ته سلام وایم. تر څنګه یو پښتنه او یو وړوکی نظر پښتنه می ده د انجینرانو صاحبانو سره دلته زابل کیسه که په یو سیمه کې په ځمکو کې ډیری برمی ورچیږي ډیری څاګانې کیندل کیږي د دولت له خوا یې مخه نیول کیږي وای تاسو باید پر یعنی د خپل ځکه لپاره یو یو برمه وکړي ځکه چې وای د اوبو کچه کمیږي. آیا د دریاب اوبه آیا د ځکه لاندې اوبه واقعا هم ډیری څاګانې ډیری برمی اوبه کمولای شکایا او بل کچیرته یعنی وګورو د جوړو څاګانو یا برمو ګټو تک وګورو یو خوایې ګټه داده سي ک جوړه وو سي مور تاسو کولای شئ ډيري وبلا غن را وکړو راپور تک ډيري ځمکه پر خړو بکو خو ترڅنګ خطر هم ډیر زیات مور تاسو شاهدان یو د افغانستان یو تعداد کسان ډیر زیات کپلت کوي بې پروايي کوي دا د څاګانو یا د برمو سرونه خلاص پرېږدي او موږ د شاهدان یو سیمه شمان وخت په وخت الته ورغورځېدلی او خپل شیرین ژوند یې له لاسه ورکړی دی. څو شپې مخکې د جامع جمعات نه راووتم د لس دقیقې مخه یعنی په د جامع جمعات مخې ته یو لس متره خواته یو څا سر لڅ وینم چې الته ورته ګورم یعنی ډیر ژور هم و. نو آیا دا یو مناسب کاردا چې د یو جامع جمعه چرته یو ډیر زیات شمیر کسان هم وسی چې رب ته مات لري او دون لند فاصله کې ورته د دې څا سر خلاص ووسی. مننه.
سلامت اوسې. ډیر زیات مننه کور ودان. نو انجینر صاحب صادقی مخکې تر دې چې د زابلی صاحب خبرو باندې تاسو یا هم ښاغلی مایر نظر څرګند کړي. لومړی د شارونو په برخه کې وایست د شارونو په برخه کې یو وخت د کابل ښاروالي له خلکو غوښتل چې د بامونو واوره په داسې ځایونو کې کوټه کوي چې خام بي یعنی لاندې ځمکې په پاخه ځایونو کې ما اچوي چې تر څو کومک وکړي او د ځمکې لاندې جذب شي. دا څومره مرسته کوي؟ آیا نورې لارې نشته؟ مثلا په ځینو سیمو کې البته دا به کېدای شي د ښار په ځینو سیمو کې کېدای شي چې کندې ورته وکینی او هلته دا واورې راټولې کړي الته به په تدریج سره ویل کیږي او په ځمکه کې به جذب شي.
بلکه څنګه چې ډیرو نقطو ته معیار صاحب مخکې اشاره وکړم، د انسانیت یا بشریت پرمختګ د ځان سره مشکلات او چیلنجونه هم لري. یو د مشکلاتو څخه دا دی چې سطح د طبیعي شکلونه تغیریږي، چې هلته کانکریټ رامنځته کیږي چې د اوبو جذب ځمکې ته بطې کوي، او بالخصوص په داسې ساحو کې لکه افغانستان کې چې هلته اکثره غرمۍ دي او داسې ډېرې منطقې نشته دي چې ځمکې ته اوبه جذب شي، چون صخرهیي طبقې موجودې دي. نو د اضافه کول د کانکریټي ساحو یا د غیر نفوذي ساحو باعث دې کیږي چې د اوبو تغذیه هلته کمه شي. په عموم کې که وګورو د افغانستان 80% اوبه د زراعت دپاره استفاده کی د زیرزمینی اوبو څخه، او یوازې نور 60% چې دي د نور ضروریاتو لپاره په افغانستان کې دایم استفاده کیږي. د 20% اوبه نه 80% زموږ د زیرزمینی اوبو څخه راځي، چې دا په مرور د زمان باندې پایدار ځکه نشي پاتې کېدای چې یو موضوع د تغییر اقلیم ده او بل انکشاف د شهري دی، او همدارنګه نفوس انکشاف دی چې په هغو کې د آینده لپاره ضرورت یا ډیماند اضافه کېږي. یو کانسپټ چې اوس په نړۍ کې هر ځای د څېړونکو پام ځان ته اړولی دی او هېوادونه په دې باندې سرمایه ګذاري کوي په نامه د نیچر بیس سولوشنز دي، چې ته څنګه وکولی شي چې طبیعت سره په همغږۍ کې هغه مشکلاتو ته حل پیدا کړي د اوبو په بخش کې، چې ایجاد د شنه پوښونه دي او اکثره دوی استفاده د غیر نفوذي سطحو څخه لکه کانکریټ څخه منع کوي، او دا مختلف شکلونه لري، کېدای شي په شکل د یو جاهل اوسي چې په شکل د غیر طبیعي رامنځته شي، یا ډېر په کوچنۍ سطحه باندې فرضاً که موږ وګورو کله چې باران کې د کور د داخل یا د بامونو څخه اوبه منظم شکل باندې جهات ورکړل شي د مځکې د لاندې ذخیرو کې هغه جمع شي، یا هم د دې لپاره چې جذب شي د هغوی پر لابچارې ولټول شي. یوازینی مشکل بل په افغانستان کې دا دی چې هلته د ډیټا یا معلومات موجود نه دي. دا یوازې دا د اوبو د بخش نه دي، بلکې د جیولوژیکي جوړښت د مځکې هم مهم دی. یعنی موږ نشو کولای په هره ساحه کې اوبه مځکې ته جذب کړو، چې کېدای شي هلته داسې یو سطحه موجوده وي چې هغه مواد محیط زیست ته یا اوبو ته مضر اوسېږي، چون افغانستان کې اکثر داسې منابع شته دي چې هلته نور کیمیاوي مواد موجود دي. او که چېرته موږ وګورو د افغانستان مرکزي ساحو کې لکه بامیان او شاوخوا نور ځایونه چې ما هلته خپله لیدلي، کله چې هلته خلک څاګان اوباسي هلته اکثر یا ګاز راوځي یا ترخې یا ترشې اوبه رامنځته کیږي. نو دا د دې لپاره موږ د افغانستان دپاره یو هر اړخیز پلان د مدیریت دپاره ضرورت دی چې تر اوسه نه ترسترګو کیږي. او پخوانی حکومت کې یو څه کوششونه وشول خو هغه نیم پاتې شول. د دې پلان کې مهم دا ده چې د افغانستان موجوده منابع د اوبو دا ټول وڅېړل شي چې دا څومره اوبه موږ لرو، په کومو ساحو کې لرو، او د اوسني او راتلونکي لپاره د اوبو ضرورت ډېر مهم دی، ځکه افغانستان یو زراعتي ملک دی او زموږ پایداره پرمختګ هم د اوبو په مدیریت باندې اړه لري. نو هغه آینده کې مشکلات او کوم چیلنجونه چې موږ سره دي، چاره کېدای شي موږ د بیلګې په توګه د نفوس زیاتوالی او تغییر اقلیم، دا هم په دې پلان کې باید موږ په نظر کې ونیسو. او تر څنګ یې مانیټورینګ او د معلوماتو د ټولولو سیستم دی، چې هغه کې د اوبو سطحې چې دا په کال کې څومره کمیږي او د کیفیت او استفادې نظارت ترمنځ رامنځته شي، او په زم کې یو قانوني فریم ورک چې اوکاز د افغانستان په سطح باندې رامنځته شي چې دیتا یو قانوني باندې ورکړل شي او کچو دغه لارښوونه تخته کوي په همدې شکل هغه خلک به جریمه شي او قانوني چلند ورسره وشي.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکي لرو او ګورو چې دوی سوای ځان راو پیژنې. آزادي رادیو
بله السلام علیکم سروان.
وعلیکم السلام مهرباني.
زاج مل خبرې کوم. زما یو پښتنه من منوته خدا ده.
بله سی
چې زه خپل د اروپا کې ژوند کوم. د تزیات اورشت کیږي په اروپا کې او د مور افغانستان وچې واده کله سمندر وجه سي کنه سمندرونه په اسیا کې نو دا څو وجه د اروپا کې ول د برزيات بران کې علمي پښتنه ده. خیر جواب کې مننه.
شه سيده مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان راو پیښنه. آزادي رادیو
سروان سلامونه قبول ک سلامونه تاسو تاسو ملمنو تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامت اوسه قاری سه پښتون مهرباني.
تشکر. زه خو مخکې غواړم چې یو نظر لندکی نظر درکم او یو پښتنم لرم لندکی نظر. خو مدارې سروان صاحب چې دلته د زموږ خپل په ولایت کې اوله چې د موږ کوبي وشتلې د خپل چشاک لپاره یا د خوراک لپاره دغه کوبو چې څنګه موږ وشتلې د برمې وهلې دا په 14 متره په جزوجان کې وتلې بر اخر 10 متره ته ورسېدلې. یعنی اوس موږ خپل د سرای یعنی نور ته څکه موږ خپل په سرای کې درې کوبه کوبه وله دواړي وچې اوس په 7 متره باندې موږ ته وبراوي. نو زه بیرېږم چې کم دغه حالت پرم دغه رقم دوام وکي شاید پر 7 متره به وبراونه وزي او زه بیرېږم چې ترمزه کې لاندې غزاري مواد راونه وزي ولې په دې خوبه دم په دم خشته زي ساعت په ساعت کال په کال ورځ په ورځ خشته زي. نو زه پر دې باندې زما بیره ده چې هغه زاري مواد چې تم ځکه لاندې دي یا نور مواد چې تم ځکه لاندې دي لکه معدن غوندي چې هغه په اوبو کې راو نه زیدا به خلکو ته ډیر مشکله تمامېږي. او بل خبره ده سروان صاحب موږ افغانان درې دغه لرو بدی لرو. یو دغه اوبو چې موږ عباس رسوي نه لرو یعنی یو سات اوبو موږ ته پکاري د خپل برمومو دا خپل برمومو چلانه کړی هغه درې ساته دا وبه دغه شي د خدای وبه دغه شي روان دي. هغه ورځ ما د مولاس پښتنو کمال ته خو مولای دا وبه دی ولا چلانه کړی ول د خدای وبه د خدای په وبه کې سکار اصل لري. نو مال ته چې مولای زره شوي پر د خدای پر وبه نه لري هغه امیان خلګې بیا څنګه ولري. او بل خبره دا چې موږ به سواد یو اگای نه لرو دا به سوادي کچه د به سوادي د افغانانو او اخیری درجه تر شدلې موږ رسویو د بلنه پر لرو. نو چې خپل په مابین کې رسوی نه لرو نو پر اوبو به څنګه رسویو لرو. سروان سازما پښتنه د ملمنو صدا ده.
بله
چې دغه د اگاهی کچه تر یعنی کله لوړیږي تر څومره کچه پوری باید اگاهی خلکو ته ورکول شي. باجی په باجی موارد کې خور کول شوی ده دغه د اگاهی کچه څومره باید لوړیږي چې خلک د دې کار اشتراب وکي او دا د اگاهی دی مسولیت ته چاږي.
بله ډیره زیاته مننه. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم شته. بیا به ورشو مېلمنو ته ځان راو پیژنه. آزادي رادیو
وعلیکم السلام سروان صاحب محترم احسان الله داوري هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوئ داوري صاحب.
محترم ډیر مننه کور ودانه چې موږ ته وخت راکړه. دغه د اوبو مشکل خو چې جوړي ساکانې دلته زموږ هلمند کجکی زمیندار کې ستا هغه داسې چې زموږ ټول مصرف هم پر دیوه برمه دلته موږ ورته برمه وایي. هغه زموږ منطقه کې چې اوس 300 متره ته ورسی لاندې بیا هغه د انتشاک اوبه پیدا کوي چې په هغه باندې بیا د خپل فصل رسی کښت ورسی. نو د دې مشکلات خو ډېر دي. دې ته اول خو می باید دا اوبه داسې طریقه باندې استعمال کړي چې هغه خپل د کښت په اندازه باندې باید داخله کې استعمال کړي. بل دا چې زه خپلم د اوبو انرژي وزارت څخه می غوښتنه ده چې دلته زموږ زمینداور ته یو کانال جوړ کړي نو به موږ د دې مشکل څخه خلاص شو. په ټول افغانستان کې لومړی به دغه زمینداوري چې د اوبو د مشکل سره په 100% کې 95% د اوبو د مشکل سره مخ دی. رواني اوبه خو یو څک نه لري. مخکې 15 کال هغه یا 14 کال مخته وي د کلي اوبه وي هغه د کاریزو اوبه وي کاریزو اوبه ټول ختمې سولې. یوازې او یوازې خلک دې ته مجبور دي چې دغه د برمو څخه برمې ووي هغه بیا د دې وبدنی استعمال
داوری سب
اگه کم دی یو اینچ
باید سنگ استعمالی وی داد استعمال په برخه کې مش خو وس اخو یو غم ده چې برمی جوړ څاغان کیندی او برمی وه بل لیدار چې دا و ډیر ځای کوي استاد په سیمه کې څنګه
زمش په سیمه کې وبن نه ځای کې هغه په دې باندې چې خلق خپل کش نس پر سوالي د لس جریبه مخپل ګور محترمه مخپل شل جریبه مزکه خو تاسو نه در معلومیږي ستونه قدرې دا جریبه په استلا باندې به تاسو در معلومیږي نه در معلومیږي
bale
دونه قدرې وبما دونه قدرې غنم د کرلې دي اغزه او اغه زور ته څلورین چوبل رم څلورین چوبه د ورځې په سولري برېښنا باندې دا وبه راکاژم او بیا د خپل ځکه په وبم هغه داسې دي چې غنم اوس د تندې د لاسه پراته دي او زموږ په اصطلاح باندې په ګلو باندې ګل ایستلی دي چې دا اوس چیرې وبم کیم بیا پیدا نه ورته کوي ځکه چې دوی په اول سر کې دوی تږي شوي دي نو زموږ په منطقه کې اوبه اضافه نه استعمالېږي ځکه چې کچېرې د رود اوبه یا د روانې اوبه هغه باید سړی ډېر استعمال نه کړي ځکه چې هغه د ټول ولس حق دی هغه باید ډېر استعمال نه سي خو دلته داسې دي چې خلک اضافه نه سي استعمالولی هغه خپل د چې د ضرورت ورته لري هغه قدر هم دی نه سي استعمالولی
هغه قدر هم دی نه لري ډېر مننه دا وری صاحب سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم ډېر منتظر وای پاته شوره تخنیکی همکار وای د تم نوبت ورکی به ور شي ملمنوته مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم سره صاحب تا عمر ګل اوریدونکو سلام وایم
سلامات دی اس مهرباني
اکی از ابلی خبر کوم رښتام د وبو خدا چې وبو خو د ولر نعمت رحمان بابا وايي هغه خلق چې بیا دي خو بیا دي نو یو لري وبو شي بل ور بیا دي شي نو زه څه بل کوم دا چې ولا کدا دا وری ورو شو ولا دا د مکی په منامه باندې او علاقه د دې سخت ورور کاریزونه کړه روان وو بیا پر لاسر باندې برمه وو ولې شین کما وری سولې نو بیا برمه سولې دا باوی ورو سره برمه وو ولې سولې برمه نو بیا دا کاریزونه دا چې وښ کړلو یو غړپ په هم وسنه کې پکشه موږ پر سر باندې نو بیا داسې یو باغونه جوړ شو چې خو تقریبا تر میزان سمکلی تیمون ول کېدی زه خپل ترن څلور ساعتو مزل کړی دا منګری وسلن داسې پر دوا دقیقې یا پر درې دقیقې باندې خامخا باوري او باغونه وشيان دي نو یو خاص دا کوو چې الله پاک او ساري وکوو چې رحمتونه وشي ن کتاب کې دا چې وایي چې هغه د اسمانو وو دا د کرته وو تعلق سره لري ان ځکه سره عاشقانه سي رحمتونه له پاسه راوړي نو بیا دا کرته وبم راپورته کیږي او کله پاته بارانونه نه وي نو دا کرته هم کرته کیږي نو رښتیا هم زموږ په علاقه کې پر لمخه د پر دواله څنګه راوي وسبه تقریبا تر شپېتو تر اویاو د سیاجاتن کې علاقه او توایي دا کې به تقریبا تر دغه رسیدلې تر سلو غزو تر یو غزو پورې ګورکلو پر سیټو پر بیا باندې تر یو نیم سلو غزو لا رسیدلې د نورو کډر څخه سوي دي او بیا هم الحمدلله دا شمسان شي دي دا د یو نعمت اعلی ده چې دغه د هر یو د کاریاس خاون شو نو خدای پاک رحمتونه وکړي
ډېر مننه سلامات اوسه سلامات دي مننه مننه ور به شو ملمنو ته لمړی مایار صاحب تاسو مهرباني وکړئ لمړنۍ اوریدونکو مزابله صاحب وای ډېری برمه واقعا هم د بزکلاندی او بو سطح ټیټوي البته موږ خو په دې خبري وکړې خو دی وای چې عامه په هوای په کار دی یو خلک نه پوهیږي زموږ ځینې اوریدونکو فرضاً یو دوه کس په فیسبوک کې مراته لیکلي چې دا خو د خدای کارونه دي د خدای دا دنیا مهمه نه ده ابله دنیا مهمه ده نو کله چې ذهنیت دا سی وي څنګه به عامه په هوای خلکو ته ورکو
دقیقا ګورې ډیر ښه مثالونه ورکړل شول هم د خلکو او تاسو کوم چې کوم ټکو ته اشاره وکړم یو ټکی دی خو د موږ د خلکو د څه وخت کچ لاندینه معلومیږي چې هرڅه خدای تعالی ته پریږدي او در حال کې چې خدای تعالی مرته ویل چې د موږ مخلوقات کې تاسو فکر وکړي او د هغه څخه ورسته ذکر وکړي او لاغې نه بیا ورسته کارته واخلي نو زموږ خلک نه یوازې چې فکر نه پکې کړی د کوي نه بلکې دا رقم به مورید او به مسجد تر ګرځونې هم کوي چې دا خپل د ټولنې او د دین او د هر څه په ځان ګورای د د زابل څخه اوریدم چې څنګه کړی شي د وګ کچه کمې وی دا دقیقا ذکر ته وب په هغه پیمانه نه چارش کېږي لکه څومره چې استخراجي نو څومره چې آیت لګوي یا لسکي مصرف شي چې نظر د قرضداري د باقیداري رامنځته کېږي دا شاید دقیقا په ځمکه کې زیاتیږي او دا د دې لامل کېږي چې اوبه نورم ټیټې شي او کمې شي. خو که چیرته څوک د سیم څخه په سولار باندې اوبه راوباسي هغه بیا د ځمکې لاندې اوبه کچه نه ټیټوي. څو متناقض نظریات دلته وړاندې شول. یو دا چې شبرغان څخه یو کس پوښتنه وکړه، ډېر کومنټ ورکړ، هغه دا چې ملا امام د مسجد چې خدای په اوبو کې ته څه کار لري. نو خو ستونزه همدغه ده چې خدای پاک خلق کړي هر څه په اندازې سره، اما دا چې ته څنګه کاروې نو دا یو بې مسؤلیتې کاروې. دا خپله د ده څرګندونه کوي چې دی خپله په دې مورد نه پوهېږي. خو زموږ او تاسو د ټولنو هغه مشرتوب او یعنی لیدرشپ دا رقم خلکو په لاس کې دی چې پرمختګ نه کېږي. نو همدغه د اوبو د کچې د لوړولو مسؤلیت هم که ډېره د حکومت دی، د چې هغه د رسنیو د لارې د نورو د لارې باید خلکو ته آګاهي ورکړي، زده کړه ورکړي، او نور هم که څومره چې د سواد کچه او نوره کچه زیاتېږي هغه په خپله دغه معلوماتو کچه زیاتوي. که موږ ورته وګورو همدغه ملا صاحب باید د چاپیریال ساتنې ادارې لخوا تعقیب شي او هغه حکومت ته وسپارل شي چې ولې یې په دا ډول څرګندولې کړي. موږ د چاپیریال ساتنې اداره هر ورځ مصروفه ده، لګیا ده خلکو ته د چاپیریال د اوبو او نورو عامه پوهاوی ورکوي په داسې حال کې چې په نورو سیمو کې جوماتونو کې خلک دا رقم بېرته د هغه سن مسیر څخه اړول کېږي. یو بل شی چې زه غواړم ووایم هغه دا چې د ځمکې لاندې اوبو په اړه ډېر غلط ذهنیت هم شتون لري، لکه څنګه چې د هلمند څخه هغه اورېدونکي وویل چې هلته د زمینداور لپاره یو کانال هم په پلان کې شوی و پخوا د کرنې وزارت، چې کله د کجکي بند د برېښنا تولید زیاتېده نو هلته اوبه لاندې خواته ډېرې دي او دا اوبه بیا کمال خان کې تم نه شي بیا ټول ایران ته بهېږي. نو د دغه اوبو د زیاتې اوبو د خوشې کېدو لپاره چې څو دا په افغانستان کې دننه وکارول شي، د یو کانال پلان شوی چې په زمینداور کې چې تقریبا 3000 هکتار ځمکه خړوبوله، خو دغه چارې اوس هغه متاسفانه پاتې دي. هغه غلط برداشت دی ځمکې لاندې اوبو دپاره دا دی چې دوی وایي چې اوبه د ځوان د شل جیري ځمکې لپاره غنم خړوبوي، دا خپله د اوبو د ما د نظره د اوبو ضایع کول دي. دا ځکه چې دا د یو هدف دپاره چې هغه د دې دپاره مناسب نه دی دغه اوبه کاروي. څوک د ځمکې لاندې اوبه کاروي هغه باید په څاڅکي خړوبونه کې یا هم د پایپونو په مرسته خړوبولو کې وکاروي تر څو هغه محصول هغومره محصول ترلاسه کړي چې په یعنی په لږ اوبو ډېر محصول ترلاسه کړي، تر څو دغه طریقه تر ډېره په باغدارۍ او نورو چارو کې ښه پایله ورکوي. اما موږ تاسو وینو چې دا ډول کسان ډېر لوی پټي شل جیري ځمکه ډېره زیاته ده او دا پر اوبو باندې خړوبوي او هغه هم هغه خړوبېدونکي اوبه چې مصرف د اوبو پکې بخیل وړ دی. بل ټکی دا دی چې د پنبې څخه وروسته غنم ډېره اوبه کاروي، نو چېرته اوبه لګوي؟ کروندګر باید دومره پوه شي یا حکومت ورته دا بندیز پرې ولګوي چې که چېرته دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه کار اخلي نو هغه باید هغه کښت وکړي چې په لږ اوبو ډېر حاصل ورکوي یا لږ اوبو ته اړتیا لري. نو زموږ د ټولنې دغه واقعیتونه دي او دغه ستونزې دي لکه تاسو چې واورېدلې، او د دغه رقم غلط کړنو ته دوی فکر کوي چې دا صحیح دي او د دې لامل کېږي چې وروسته اوبه مصرف شي او هغومره چې اړینه ده دغه څخه محصول ترلاسه نه شي.
بله ډیره زیاته مننه، سلامت اوسه. انجینر صاحب صادقی، د بل اوریدونکو پوښتنه دا و چې ولې په اروپا کې ډیر ورښتونه کیږي، ولې زموږ په هیوادونو کې کم باران وري، او په عین حال کې که په دې اړه ورته ووایس چې کله چې په کوم ځای کې ونې ډیر وي رطوبت ډیرې جادي شي هلته هم له ورښت سره مرسته کیږي او کنه؟ مهرباني.
دنیا چې خدای په خلق کړی دا یو شان نه ده، نو د هر ځای چې د هغه اتموسفیر فرق لري. په زمونږ کې کوم مشخص هم د دې سوال ځواب تر شو چې افغانستان کې ولې ورښت نه کیږي. علت یې دا دی چې اصلي منبع د ورښت وریځې دي، او وریځې په موږ د اوبو لپاره یو سایکل لرو چې اوبه کله په شکل د باران یو واورې ورېږي، بیا د جریان پیدا کوي، یو څه قسمت مځکې ته جذب کېږي او نورې انداز سمندرونو ته ځي. نو دا اسمان ته اوبه بیرته چې راځي، دا کله چې د سمندر په سطح تودوخه لوړه شي، هغه په شکل د تبخیر یا بخار باندې بیرته ځي هوا ته یا اتموسفیر ته په شکل د وریځو باندې رامنځته ځي. د وریځو په انتقال کې بیا باد یا شمال مهم رول لري. که موږ وګورو په اروپا کې اکثره ځایونه، تاسو وګورئ زه خپله هم هالند کې یم، دلته به تاسو مایل د مځکې د 2% لوړ ونه وینئ چې دلته غرونه نشته کې. نو په افغانستان او داسې مرکزي آسیا کې که موږ وګورو هلته ډېر لوړ غرونه دي. نو د حرکت د وریځو نشي کولای چې یعنی تر ډېر لرې مساحې پورې ولاړ شي. نو اکثرا دوی غرونه هم باید د بعضو وریځو کې چې هغه انتقال د ساحې د بهر نه تر افغانستان پورې راورسي، او د همدې کبله هم دا دی چې دا وچ اتموسفیر لري او هلته رطوبت د هوا.
انجینیر صاحب، دا د ځمکې سمندر څخه د ځمکې د سطح لوړوالی دا هم رول لري او کنه لري؟
همدغه اصلي علت یم، چون افغانستان په اوسط ډول د 2000 متره پورې او بعض مرکزي سیمو کې تر 4000 متره پورې د بهر د سطح نه لوړ دی، او په اروپا کې اکثره ساحې ډېر لوړې نه دي لکه هالند کې بعضې ځایونه دي چې غربي اروپا ده دلته چې د بهر د سطح څخه لوړ دي یا تر 500 تر 1000 متره پورې هغه ارتفاع یا تفاوت دی هغه دی د بهر د سطح ارتفاع. او په بل موضوع ته چې تاسو هغه وکړه د شینوالي یا د طبیعت موجودیت دی، او اکثره ساحو کې په اروپا کې خلک ضرورت نه لري چې دوی لکه په افغانستان کې خپلو کروندو ته اوبه ورکړي، بلکې کوم بارن او ورک چې کېږي په کال کې 400 میلیومتره نه زیات دی چې دوی ضرورت نه لري چې بیا مځکې ته په نورو شکلو باندې اوبه ورکړي. هماغه ورک یا باران هم دوی ته کافي دی. خو په افغانستان کې بیا دا چاره داسې نه ده. مونږ افغانستان کې په څلور فصله لرو چې په څلور فصلو کې موږ په ژمي کې او یو څه بخش د پسرلي کې موږ ورښت لرو، بیا نیم پسرلی وړی تر منی موږ بیا ورښتونه نه لرو، او دا داسې وخت دی چې اشد ضرورت د اوبو د نباتاتو دی.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. او معیار صاحب، یو اوریدونکي مو د فیسبوک لاري لیکلي دي، د دوی پښتنه دار چې وای هجرت الله تنها بلې ماینوم سي پلاتو دی، وای په افغانستان کې د یخ فابریکو زما د سترګو لیدلې حال دی. یو د یخ فابریکا شپږ انچ د چلو پاکي او خوږی وب تلری ساته بی ځای مصرفي وي، یوازې د ټانکۍ د پخولو لپاره حال ده چې یو قسم د یخ فابریکې شته چې جال سیستم لري چې په ډیرو کم اوبو کار کوي، د خوږی اوبه ډیر کمی او محدود دي. نه پېژم په دې اړه معلومات لري او اصلا سوال په مقصد یې پوښ وی او کنه؟
او دقیقا دا ستونزه په خارونو کې تقریبا ډیره زیاته ده. نه یوازې دا چې اوبه هلته د یخ جوړولو لپاره کارول کېږي، بلکې د فابریکې د یخولو لپاره هم اوبه کارول کېږي، او په هغې کې ډېره زیاته کچه مالګه هم اچول کېږي چې دا اوبه کله بیا وروسته د فابریکې څخه بهر ته بهیږي، دغه پاکې نورې اوبه او نوره سیمه ورسره تیزابي کوي او هغه هم د کارونې څخه وباسي. خپله د چاپیریال ساتنې ملي اداره پخوا هم او اوس هم ځینې دا رقم فابریکې څارلی دي، خو متاسفانه چې اقدامات یې البته د قناعت وړ نه دي. د دې فابریکو لپاره ستونزه دا ده چې یو خو باید دا فابریکې په لرې ځایونو کې جوړ شي، او داسې ځایونو کې چې هلته د اوبو سرچینې ډېرې وي، مثلا د لویو سیندونو او د پاکو سیندونو تر څنګ. خو هلته بیا ستونزه دا ده چې دوی هغه د اقتصادي مصرف له کبله دوی دا فابریکې تر ډېره په لویو ښارونو کې جوړوي، تر څو د انتقال یا د یخ د لیږد تاره اسانه شي، او یا هلته د برېښنا نه شتون په لرې ځای سیمو کې د دې لامل کېږي چې هلته یخ فابریکې جوړ نه شي. زما په نظر وړاندیز هم ورته دا دی چې په ټولو ښارونو کې اوس دغه فابریکې باید منع شي د جوړول او د اوبو کارول، ځکه په ښارونه د افغانستان ټول هره ورځ تقریبا د اوبو له ستونزو سره مخامخ دي او نوره مخامخ کېږي، او دا فابریکې هغه لری تیندونو ته یا هغه ځایونو ته ولېږدول شي چې د تیند ډېرې اوبه موجود وي او د هغې څخه په استفادې باید دا اوبه یخ جوړ شي. او بله دا چې د سولار انرژي اوس ډېر امکانات د دې دپاره مهیا کړي دي چې د دا ډول فابریکې دپاره د برېښنا سهولت رامنځته کوي. نو او د سولار تقریبا په هر ځای کې شته، تقریبا د وړي په ورځو کې خو باید همیشه د دې امکانات سو پوتنشیل شته چې سولار کار وکړي. نو که چیرې دغه ډول فابریکې د ښارونو څخه لرې جوړې شي، دا به د ښارونو د اوبو په تامین کې یو مثبت رول ولري. د دې تر څنګ باید د دغه فابریکو څخه د رابهیدونکو یا وتونکو اوبو نظارت هم وشي، تر څو هغه مالګینې اوبه یا هغه مالګه چې ورسره ګډې دي هغه نورو په نورو اوبو ورګډې نه شي، چې هغه بیا نوره لاندې برخو کې کرنه او د څښاک اوبه زیانمنوي.
پدې لشه دې ټکی ته پام وشي. بله، ډېر زیات مننه انجنیر صاحب صادقي. د قاری صاحب پښتون نیوان دښنه دا و چې وای کال په کال د شاور څاغان نور هم دوی جوړوي، ځکه چې وب کمیشي د دوی تشويش دا و چې بیا به دغه وب چې اکثرا دوی د چاک لپاره استعمالي زهرجن مواد به ورسره ګډ شي، دا خطر څومره شته؟
رشته هم اوبا لکه مخ کې چې معیار صاحب ویل جذب هم ځکه ته ډیر بتی دی، او په کوم شکل چې استخراج دی نظر جذب د اوبو ته په ډیر سري شکل دی، او علت هم دا دی چې کال په کال ساتنه د اوبو ټیټیږي. نو مهمه دا ده چې خلک د اوبو څخه د استفادې نوې لارو چارې ولټوي. مونږ مخکې ویل چې اتیا فیصده اوبه د افغانستان د زراعت لپاره استفاده کی، او زمونږ زراعت خړوبولو سیستم یې دلته کوم شکل چې مونږ استفاده کوو عنعنوي شکل دی چې فلاد اریګیشن دی چې ټول پټای لمدوي هغه ار ځای ضرورت کېدای شي، نه یې صرف یوازې بوټو ته ضرورت دی چې ته اوبه ورسوي، خو تل فلاد کوي یعنی په شکل د سیلابي اوبه ورکوي. او په زمن کې موږ داسې بوټي یا داسې قیمت بها محصولات ته مخه کړو لکه ډېر دي چې کمې اوبو ته هم ضرورت لري، فرضاً الوویرا بوټي دي دا ډېرې کمې اوبو ته ضرورت لري. او په زمن کې نظر غنمو ته یا نورو عنعنوي محصولاتو ته حاصل یې هم ډېر دی، یا فرضاً ګلخانو ته مخه کړل دي. او
د مشخص انجنیر سپریورسیو کې په ورستیو کې مش خبرونه درلوده دي انج په باره کې هانک وای دا ډېر کم یو بغواړی او ګټه هم ډېر ده. دا تاسو چې مثالونه ورکول یې ودا هم کړئ شي.
هانک چې د اصلا هغه بیا یعنی او بیاری ته ضرورت نه لري، هغه کېدای شي په داکتو کې خلک اکثرا شمال د افغانستان کې استفاده کوي. 2014 کې خپل هم د بحثي کرنې وزارت سره مو کار کړو، هغه ته موږ د دې کار کړی یعنی هغه او بیاری ته بیا هغه ضرورت هم نشته دی. او بل یو موضوع چې اوس ډیره ده هغه د چې څنګه وکولای شي د افغانستان کې اکثرا ساحو کې موږ یو فصل حاصل ترلاسه کړو، خو داسې لارې چارې دي چې د تغیر اقلیم سره په مطابقت کې دي چې د شنو خونو څخه استفاده ده. په اوسط ډول که زه درته ووایم د 200 متر مربع د پاره چې خلکو نور کله غنم پې کرل په ایوریج اوسط ډول کله نه لاس په 1000 افغانۍ عاید درلوده. او مونږ وروسته بیا ګلخانې هلته معرفي کړې وې چې دوی ترکاري باب و نور محصولات هلته زرع کول، او ډېر کال تر 15 لک پورې یعنی 200 چند به عاید زیات و. نو خلکو ته هم مهمه ده چې دا درک کړي چې دا اوبه دایمي نه دي، دا که ملا صاحبان دي یا فرضاً عام خلک دي دې څخه باید پوه شي چې اوبه د تل دپاره نه دي، او د نفوس چې ډېرېږي آینده کې زموږ ضرورت اوبو ته زیاتي، غذا ته ډېرېږي، نو بدیل لارې چارې باید ولټول شي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ قدرمنو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو د ژوند راګونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د زمکه لاندې اوبو په سرچینو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي انجنیر محمد عاصم مایار او انجنیر وحید الله صادقي. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي راډیو.
دما خو یو دغه سي پښتنه د ساروان سي لدی میلمه محترم نسی د مخکیو له صدا باران د سي موهید سره اړه لري. نو زما دغه پختنه د میلمانه سي آیا دا کله دا باران توپانی حالات اختیاری تبا کون ک دا هم محیط سره تړلې کړه دې ته قدرتیا پت ویلې شو
سید مننه بیا هم دا موضوع هم زموږ له اصلي د بحث اصلي موضوع سره اړه نه لري خو خیر که بیا هم ملمنو د دواړو اوریدونکو په اړه څه نظر درلود کولای شي چې ځواب ووایي یو اوریدونکی بل هم شته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د کندهار سره میم الف پوپل خبرې کوم د ازادي رادیو محترم کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نیکی هیلې د پروګرام د موضوع پاتله جست فقط غواړم دا نظر ورکوم چې زه فکر کوم په تیرو واتو کلو کې د وچکالۍ د کباله او دغه ټکنالوژي د رامنځته کېدو له کبله ډیرو خلکو په غیر منظمه توګه په کلیو کې په ولسوالیو کې دغه برمې کښلې دي او د سولر انرژي په واسطه دوی دا اوبه د مځکې سره باسي څلور انچه پنځه انچه شپږ انچه اوبه مطبختانه که د دې ضرورت یې کنی دا اوبه را روانې دي سهار چې دا ولګېږي اوتومات فقط د لمر سره او دا تر مازدیګره تر هغه وخته دوی چلوي چې لمر یې کې په کار کې نه دی موږ داسې ټول ته معلومه ده چې دغه کار د کبله څخه د نظم د نشتون د کبله څخه په د دولت د خوا څخه په منظم چوکاټ د نشتون د کبله چې سم کنټرول سي او هر چا خو سره نه دا برمیش کول دي موږ تاسو ټول ته معلومه ده چې په ښارونو کې د اوبو د څاګانو او د چودو څاګانو د اوبو سطحې کښته سوي دي ګڼ شمېر خلک زه پېژنم چې ګڼو مشکلات سره اخته دي زما په کلي کې خلک اوبه نه لري ګرد تقریبا ګرد د سره برمې والي دلته په ښار کې په پنځه ویشت متر کې درې ویشت متر کې اوبه اوس په اووه دېرش پنځه دېرش متر کې اوبه شته ډېر همسایګان مو د دغه ستونزو سره مخامخ شول د سره یې برمې وواله بیا مشکل موږ لرو چې هغه برمې پر بعضې پر معین متر ریګ نړېږي غټو برمې ته یې حکومت اجازه نه ورکوي د ډېر مشکلاتو سره خلک مخ دي دغه برما په خاطر زه فکر کوم چې حکومت دا باید بندې کړي د دې دپاره بدیل لارې پیدا کړي مثلا لکه د خوشتې پیټ کانال داسې نور دا بیا سیسټمونه ور برابر کړي تر څو د مځکې د سطحې اوبه بېرته راپورته شي که چېرې دا به ګڼ ډېر جدي مشکل یې په ډېر نږدې کې مننه
مننه له تاسو څخه هم سلامت دی یاست مایر صاحب په افغانستان کې قوانین هم شته که نه د برمو د اوبو څخه په دغه شکل سره د استفادې په باب
موږ یا افغانستان که ورته وګورو د قوانینو له اخه ډېره زیاته تشه لرو نه یوازې دا چې په دې هکله قوانین نه شته بلکې یوازې د افغانستان د اوبو په قانون هم چې په وروستیو کې بیا پاس شو خو د هغې څخه وروسته بیا هم ځینې تغییرات په اداراتو کې راغلل نو د دغه قانون نه وروسته باید د اوبو د نورو برخو لپاره هم طرزالعملونه او لارښودونه چمتو شوي وای چې متاسفانه هغه اوس مهال نشته نه یوازې دا چې شتون د هغو یو لامل د دې دی او بلکې دغه ډول طرزالعملونو شتون هم که چېرته وي په قانونو کې د هغې د تطبیق یا د میکانیزم هم نشته چې یو دا بیا بله ستونزه لویه ستونزه ده او نشي کوی په خلکو باندې هغه تطبیق کړي نو حکومتوالي نه یوازې امنیت او اقتصاد نه دي بلکې نورو برخو ته هم پاملرنه ده په دې هیله چې حکومت د قوانینو جوړولو ته چې اوس متاسفانه اوس یې هغه میکانیزم هم د تقنین د جوړولو ته ډېره درولی دی دې برخې ته پاملرنه وکړي او تر څو د حکومتوالۍ هغه اساسات د کاغذ پر مخ جوړ شي او بیا وروسته به یې د پلي کولو دپاره ورو ورو لارې چارې وسنجول شي او تر څو بیا افغانستان یو سم لوري ته لاړ شي متاسفانه اوس موږ په داسې یو تشه کې شتون لرو
بله ډېره زیاته مننه ښاغلی صادقي د مخکینی اوریدونکو تر خبرو پورې چې وایي چې دا طبیعي پیښې دي چې مثلا د باران سره طوفان راشي او کرانه شي دا هم داسې ده لکه دوی د ډېرو باور دا ده چې خدای پاک چې وغواړي همداسې کېږي که دوی هر څه کوي که خدای پاک ونه غواړي کوم تغییر نه راځي بیا لیکن دې ته متوجه نه دي چې خدای پاک یو سیستم جوړ کړی دی لکه همدغه ټکنالوژي چې اوس انسانانو جوړه کړې ده که ښه استفاده کوو نو هغه د ګټه به ترې اخلو او که بده استفاده کوو لکه له دې برمونه چې بده استفاده کوو همدا ټکنالوژي په ځای د دې چې خیر راورسوي تاوان را رسوي دوی ته تاسې څه وایست
ډېر جالب سوال و. ګوره د افغانستان اکثرا چې زموږ کوم بدبختۍ تننم ګاللی دي اکثر زموږ د وګړو ناپوهي ده. تغیر اقلیم د نړۍ په ساته یو د لاملونو څخه دی چې طبیعي پېښې لکه تیز بارانونه یا طوفانونه همداسې اکثر هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغه په غرقېدو باندې دي. نو هغه ټول د تغیر اقلیم که موږ وګورو دا د انسان د فعالیت څخه دی چې دوی فعالیتونه په شکل د رامنځته کړي دي چې کاربن ډای اکساید او نور ګلخانهیي ګازونه زیات تولیدوي او په اتموسفیر کې د هغو کچه زیاتي بل باعث دي دو کې چې د مځکې سطحه تاوده شي او کوم بارانونه چې فرضاً په شکل د واورې وای هغه په شکل د بارانو کېږي. یو که واوره نور کله تر درې څلورو میاشتو په غرونو کې بوه اوس هغه زر ویلې کېږي چې سیلابونه رامنځته کړي. نو دا خو د انسان چې کله خدای پاک خلق کړی دی هغه ته یې معاوضه ورکړي چې دونه استفاده وکړي. او زموږ تاسې بد به هفتانه اسلام هم داسې دی چې زموږ ته یې پلار لیکنه راپاتې دی بیا زموږ نه زموږ اولادو ته پاتې کېږي او یوازینی مرجم چې دا زموږ نه قرآن ته راجع کړي هم نه حدیث ته راجع کړي بلکې زموږ ملا صاحب د مسجد چې څه شی ویلي دي تر کوم حاله چې هغو زده کړې کړي دي د هغو په رڼا کې خپل ژوندونه مخکې بیایي. نو مهم دا ده چې موږ قرآن په شکل د اساسي باندې ولولو حتی د لمونځ چې کوو د دې په مفهوم نه پوهېږي اکثره خلک بدبختانه چې لمونځ ولې کوو او د زموږ د لمانځه د الحمدلله فرض نورو سورو چې موږ لمانځه کې ویلي خو معنی څه شی ده. نو مهم دا دی چې هر شی موږ د خدای پاک سره هغه نه کړو د انسان د خپل اعمالو ځواب ویونکی دی او په آینده کې دو پوښتنه هم زموږ تاسو نه کېږي.
ډیر زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت انجینر او همدارس محمد عاصم مایار د جرمنی په شټوتګارت پوهنتون کې د اوبو د مدیریت سیرونکي چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو د ازلي رادیو خبرونه څلور وش ساعت اوریدئ شي.
Mata mata jam dasro laban gaben rak mata seden rak osman gaad mata seden rak osman gaad mata mata jam dasro laban gaben rak mata seden rak Osmanigar Hasani ni papani ni papamama Deva badani ni dasasani re re sa Mama mare sare sani bani bani sare sa Sasani ni dada papapaga gaga re 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 sa mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada samosa parta da hijran wahaliya sarigada samosa parta da hijran wahaliya dabagare mata jam mata mata jam dasro labon gaben rak mata sheden rak osmanigar mata sheden rak osmanigar gaga pa pa dha da sa sa ni
Kabal da ko lutati thaya Kabal da ko lutati thaya Samaya dizi tapak mashi kipahon Samaya dizi tapak mashi kipahon Mata mata ja Mata mata ja Mata mata jam dasrola bovan gabin rakar mata sheden rakar osmane gaura mata sheden rakar osmane gaura sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 mama mama ri 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 mama mama pa 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 ni ni sa Nisa re sa ni pa ma pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni pa pa ma ma re sa re sa Da kanda har shin arhanda Da kanda har shin arhanda Da kanda har shin arhanda Kalar mi waswa kal pata kerava sarigadapa kalar mi waswa kal pata ke kerava mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labo angabin rakar mata sheden rakar osman gaur mata sheden rakar osman gaur mata sheden rakar osman gaur
رنگین خایسته چې دې نکړم حیرانا بیا ونه شو جانانا رنگین خایسته چې دې نکړم حیرانا بیا ونه شو جانانا پاگل 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 د خپل مینې چې دې نکړم په ما ګرانا بیا ونه شو جانانا بیا ونه شو جانانا